السلام علیکم د مشال رادیو گل گل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ د گل روز دا او د یو گل غندې ملما سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یو د یارانو مشال پروگرام کې نن به له کوټې سره تړاو لرونکي لیکوال شاعر محقق او خبریال صادق جړک سره خبرې کوو دا وی سره به بندر رستو کو خو ترغه وړاندې فرخنده وزیر دلته په سټوډیو کې را سره ده تاسو ته خبر نو وړاندې کوي نو ما ایکسپارم فرخنده ست
السلام علیکم اول د خبرونو سټکی د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار ویلي د اسلام آباد کې د امنیت لپاره به اوس پولیس او رینجرز ځواکونه گشت کوي حکومت سره د امر مذاکراتو لپاره ټاکل شوی مذاکراتي کمیټي وای ډیر زر بعد طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو لپاره د ځای انتخاب وشي او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي د یوکرين په کرایمیا سیمه کې دغه هیواد نه د بلیدو په اړه ریفرندم به نړیوال ټولنا ونمني دا خبرونو تفصیل د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي اسلام آباد ښار کې د امنیت لا نور ټینګور لپاره به پولیس او رینجرز واکونه په ګډه گشت کوي د داخله چارو وزارت ته یو خبر پانی تر مخه پروند د اتوار په ورځ د لړکی د چودري نثار په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه هم شوه چې پکې د پولیسو استخباراتي ادارو او نادرا چارواکو ګډون کړي وو خبر پانی زیاتوي په دغه وخت اسلام آباد کې د امنیت لپاره کوم پلان تیار شو هغه به د راتلونکې میاشتې د 15 نیټې نه عملي کیږي حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوې مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلي طالبانو ته د تیرې جمعې په ورځ په خبر او کوټه کې د ترسره شوي ترهګر بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې که حکومت په دغه بریدونو کې د ککړې احرار الهند نومې وسطوالې ډلې خلاف پوځي کاروایی کوي نو دوی به پرې اعتراض نه کوي نن مشال ریډیو د پروفیسر ابراهیم انن مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دوی هیله مند دي چې دغه خبرې به په سیمه کې امن راولي
دا جنوبی وزیرستان یوه برخه د فوج نه خالی شي او هغه ته موږ هم په اسانه راتلی شو د حکومت کمیټې راتلی شي نو زمونږ ملاقات به په اسانه کېدی شي خو لکه دا شرط نه دی او زمونږ نهایت کوشش دی چې موږ دا ډز باندې د یوې میاشتې مستقل امن باندې بدل کړو او جنگ بیا بیخي شروع نشي
نوموړي دا هم ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ځای په حق لا د بنو ایرپورټ اف آر بنو او د شمالي وزیرستان بیرانشاه په اړه غور کیږي د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر وای حکومت په وسوالو ته هیڅ کله د موخبر نکړي چې په ولست ټوپک په زور خپل فکر ومني پرویز رشید دا سرګندونې پرون په لاهور کې خبريالانو ته د وینا پر وخت کړي نو موري زیاته کړه چې د امن لپاره د وسوالو حکومت ترمنځ خبرو کې پرمختګ روان دي او دا چې په دې عمل کې وزیر داخله چودري نثار علي خان د رابطې لپاره مهم غړی ټاکل شوی او وزیر اعظم یا نواز شریف خپل د دې مذاکراتو نگرانی کوي پرویز رشید په دغه وخت دا هم ویل چې په ټولنه کې خور شوی سخت دریزه فکر د بدلولو لپاره حکومت د میډیا فعال کردار ته ضرورت لري افغانستان کې د راتلونکو میاشتې په 15 نیټه کې دونکو ولسمشریز انتخاباتو نه یو بل امیدوار هم بهر شو پرون پخوانی وزیر دفاع رحیم وردګ د خپلې دغه فیصلې د اعلان په وخت د وجوهاتو نه د دې وجوهات نه دي سرګند کړي نو موري چې په دې مقابله کې مضبوط امیدوار نه ګړل کېدو ویلي د بل کوم امیدوار د ملاتړ پلان ان لري د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د رحیم وردګ د وټلو نورستو نه امیدواران په میدان کې پاتې دي د روانه میاشتې په سر کې د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی هم د دې مقابله نه بهر شو د افغانستان کې د انتخابي شکایتونو خپلواک کمیشن وای د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امیدوارانو په اړه له بیلابیلو ولایتونو نه تر دې دمه له 3000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي د یاد کمیشن کمشنر ریدا عظیمی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د رسیدلو شکایتونو په اړه د دوی سیړنې روانې دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي د یوکرین په کرایمیا سیمه کې د دغه هیواد نه د بلیدلو په اړه ریفرندم باندې نړیواله ټولنه هیڅ کله په رسمي توګه ونه مني. د کرایمیا روس پلوه چارواکي وایي د تیر اتوار په ورځ د سیمه کې د ترسره شوي ریفرندم د 50% ووټونو شمیره شوي چې پکې 95.5% خلکو د روس سره د ملګری کېدلو په حق کې رای ورکړې ده. د دې نتیجو راتلو نه پس د کرایمیا په مرکز سیمروفول کې روس پلوه وزیر اعظم خلکو ته وویل
موږ دا کار په ګډه وکړ. ستاسو او ستاسو له اتلولۍ څخه مننه. له روسیې د روسیې له خلکو او ولسمشر پوتین څخه مننه. زموږ دا بریا هیڅوک نشي رانه اخیستلی. موږ پر روسیا ورګډیږو. تاسو ټولو ته د مبارک وي.
بلخوا ولسمشر اوباما د هم ویلي امریکا او د هغوی یورپي اتحادیان تیار دي چې د یوکرین د خپلواکۍ نه د سرغړونې په نتیجه کې د روس خلاف اضافي ګامونه پورته کړي. د ملیزیا چارواکي وایي د 25 هیوادونو د ژغورنې د ډلو په مرسته د ورک شوي جهاز د لټون عملیات روان دي. د ملیزیا یو مسافر اړوونکی جهاز چې پکې 209 مسافر سپاره وو باندې د یوې هفتې راهیسې لادرکه شوی دی. چارواکو پرون خبریالانو ته وویل د ملیزیا حکومت د دې جهاز د لټون په عملیاتو کې د کازاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، چین، هند، فرانس او امریکا نه د مرستو غوښتنه کړې ده. هلته په ملیزیا کې پولیسو د دې جهاز د دوه پایلټانو د کورونو تلاشي هم اخیستي. دا خبرونه
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه کې نجیب عامر تاسو ته هرکلی وای. لاره کې ترافیکي ستونزې وي. بچا صاحب تر اوسه نه دی را رسېدلې. که خبرونه کې را ورسېدو نو هغوی ته به هم هرکلی وایو. خو زمونږ خوږ میلمه صادق ژړک د ټلیفون په کرخه را سره دی له پېښوره. ژړک صاحب ستړی مشه. مننه ژړک صاحب. تاسو خو ډیر زیات کارونه کړی د پښتو ادب لپاره، د وخت په وخت هلې ځلې کوئ. سړی حیران شي چې له کومه ځایه پیل کړو. خو هغه ژړک راته وښایي چې په اول ځلې ځان ته ژړک تخلص غوره کړی و او دا هوډ یې کړی و چې زه به لیکل کوم د هغو ستورو په شان چې هغه مهال تا ته ښکارېدل چې ډېرې ښې لیکنې به یې کولې او ستا ارمان و چې تم هغه ځای ته ورسېدې چې خدای پاک بېله شکه هم هغه ځای ته اوس رسولی.
مننه. زه به د ځان په اړه بس دومره ووایم چې زه په مکتب کښې وم او د شپږم جومات کښې وم. د ژړه کلب چې دی زمونږ خوا کې ژړو چې دی هغه جنۍ ته وایي، میاضدین جنۍ ته، او ژړک چې دی میاضدین هلک ته وایي. نو ما خپله دغه په ککړۍ لهجې دغه لفظ ځان لپاره غوره کړي ژړک. که څه هم بیا وروسته زه ډېر په دې دغه شوم چې ډېر خلک له دې سره پدا کولو کې یا په کولو کې لکه ډېر د نورو لهجې لپاره غلط نه وي وو. نو وروسته بیا زه پوه شوم چې په ژړک په نامه زموږ په سیمه کښې یو کس پاتې شوی چې هغه د انګرېزانو خلاف مبارزه کړې ده، وسله واله مبارزه. خو چې ما دا نوم ښه وي زه تر هغه پورې خبر نه وم، ځکه دا نوم زموږ په سیمه کښې هم دود وو. نو ما د ځان لپاره دا ژړک تخلص چې وو هغه زه په شپږم ټولګۍ کښې وم چې ما دا غوره کړه. نو بس دغه ما ته معلومه نه وه چې زه به څه جوړېږم یا څه یم، یا اوس هم ځان نه راته معلومېږي. ما په هغه لیکوالو کښې ځان له خوښ کړی وو.
سمه ده ژړک صاحب. نو تاسو په لیکوالۍ پیل کوو، تاسو د جنوبي پښتونخوا د خپل کلي که نوم واخلئ. په جنوبي پښتونخوا کې کومه سیمه ستاسو ده او ستاسو د سیمې نور لیکوالان څوک هغه مهال چې تاسو په لیکلو پیل کوو؟
بس دې چې زه خپله پیدایش زېږېدلی زه په کوټي ښار نیو کلی کې زه دلې ما خو پلرنۍ کلی ټاټوبې ترې هغه چرمیان یو علاقه ده زه چرمیان اوسېدونکی یم نو زما له کلي سره څو کې راتګ راتګ بیخي ډېر زیات و نو زما پر ژبه او زما تګ راتګ پر ما سر د خپلې ژبې زیات و او بله خبره دا ده چې زموږ کلی زموږ ماحول چې دی زموږ ټول وګړي د نورو پښتنو په څېر د فولکلور ډېره غني سیمه ده زموږ زموږ په شادیو کې زموږ په خوشحالیو کې یا پر نور موکو باندې چې کومې سندرې کومې کاکړې راړي کومې بابلالې کومې د اتڼ نارې به ما په خادي کې اورېدې دغه اثر پر ما باندې و. نو بیا وروسته چې ما کتابونه کتل مطالعه مې کوله نو ما خو لومړي ځل د اجمل خټک غیرت چغه د سیال کاکړ کتاب غورځن په نوم او د درویش درانی شعرونه مې په کیسټانو کې اورېدل د بیدالله په زخ کې یا د نورو لکه دغه د کمپال لیکوالانو شاعرانو اثر و چې پرمانه یوازې پرمانه پر ټوله سیمه باندې د جنوبي پښتونخوا بلکې په لر و بر کې دغه اثر د دورې که څه هم موږ راوروسته یو ځوانان یو دغه اثر پر موږ و نو د پښتو خوا ته راپام شو.
صحیح ده جړک صاحب، تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یې چې نه یوازې په جنوبي پښتونخوا کې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بلکې تاسو پېښور سره هم پاللې ده، د کابل جلال آباد هغه ځای سره مو هم پاللې ده، د هغه ځای د لیکوالو سره ستاسو راشه درشه وي، هغوی تاسو خپلو سیمو ته راغوښتي دي، ایوارډونه مو ورکړي دي، نو دغه هر څه ته ارزان رسول ګران کار نه دی، ګنې سړی ته خو په خپله کور هم ور په غاړه وي، د هغوی لپاره ډوډۍ ګټل هم ور په غاړه وي، دا غي تر څنګ دې ته تاسو څنګه ګورې، څنګه وخت پیدا کوي د غټولو حالو زلو ته؟
مثلا خبر دا ده کله چې زما پلار ژوندې و زما ورور ژوندې و نو ورور به کوشش دا کاوه چې سیاست ما کوه دا ادب ټیک دا ادب صحیح دی، نو بیا ما پلار ته وی چې زه به بس کاروبار هم کوم ژوند هم کوم او سرکار نوکری نه کوم، نو به ادب کې کار کوم، دا یو زوی ډاکټر دی او ډاکټر کوي، نو ډیره خوشحالي ورځ شپې نو له بده مرغه ټول عمر چې کله په 2004 کې زما ورور اکسیډنټ وکړي وفات شو نو بیا زه یوازې شوم، نو دغه کار موږ لغاړي وو او هغه کور موږ لغاړي وو، خو دا کارونه خدای سره رسوي، زه خپله نه پوهېدم چې دا کارونه لکه څنګه رسېږي، خو دا زه زما سره یو جذبه وه، زما سره یو مینه وه چې ما په پیوسیت کې په خپله وخت تېر کړی وو، نو موږ چونکه په داسې موقعیت کې ژوند کوو چې موږ داسې د خپل وجود څخه پرې شوې برخه ده، نو په دې کې زموږ یو ارمان دا ارمان یې لکه لاور خو موږ لیدلی کراچي موږ لیدلی، له موږ سره به دا ارمان چې موږ کندهار څنګه ووینو، موږ به دا ارمان چې موږ غزنی څنګه ووینو، کابل څنګه ووینو، نو د دې لپاره ما سره ښه موقع دا و چې موږ کله پښتو ادب غورځنګ جوړ کړ، نو په 2003 کې په لومړي ځل کوټه ته به زموږ لیکوالانو ادیبانو له پېښور لیکوالان راغوښتل، له کراچي او اسلام آباد یې راغوښتل، په لیبرې سیمه کې لیکوالان ډېر کم راتله، کبراتلم په خپله راتله، نو موږ په لومړي ځل په 2003 کې په عالمي کانفرنس کې د کندهار او د کابل او د ځینو سیمو څخه لیکوالان تقریبا د سلو په شاوخوا شمېر کې لکه لیکوالان راغلل په دغه سو، نو دا زموږ خپله هغه یو قومي ملي افغاني جذبه وه چې په ما کې وه یا موږ په سیمه کې وه یا موږ له مشرانو زده کړې وه، دا د جذبې له مخې موږ له خپلې سیمې سره ځان وتاړې، ځکه چې هغه لویه کرژړنه کرڅه زموږ د وخت کار نه و چې موږ یې له منځه یوسو، خو په دې ډول لکه موږ له خپل وجود سره ځان وتاړئ، بیا له شمرغه په دغه وخت کې چې کله پښتو ادبي غورځنګ جوړېږي په کندهار کې بېنوا فرهنګي ټولنه چې محمد یار یار او عبدالله احسان او خدای دې وبخشي شهید عبدالله خان دې خلکو بېنوا فرهنګي ټولنه کار کاوه، تر پایه دغه نامه لاندې کار کاوه، زموږ د دوی اړیکې سره ټینګې شوې، له دې لارې زموږ اول لومړی د نوا فرنګي کولنه د دې سره روبر ټول افغان وطن ته په څو د غورځنګ له کله ځغ مو ټول ته ورسه او د خلکو پر مرابطه په دې حواله ټینګ
مننه جړک سه په دې هر سب رڼا چو ریدونکو د یارانو مشال خبرونه کې نن را سره د کوټه لیکوال شاعر خبريال او محقق صادق جړک ملمه ده، تاسو که غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ د ټلیفون او د اسکایپ د اړیکو پته ورته درکو.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
0300-22-03.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
0000 2 2 3 0000 2 2 3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0
کسکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندۍ خبرونو کې برخه واخلئ.
پته مو ده مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا څه ولټوي؟
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه لمه نجیب امیر سره اوري. نن سره د کوټې لیکوال شاعر محقق او خبريال صادق شړک ملمه ده. د غوی سره زمونږ غاړي کې اړیکه شکېدلې او بیا د غوی د ټلیفون په کرخه را سره دی. شړک صاحب ګڼ شمېر اوریدونکو د فیسبوک تلاري هم پښتنه کول غواړي. نقیب انقلابی په نوم یو اوریدونکو دی او دی وی چې د صادق صاحب نامه پښتنه داده چې د سو کتابونه چاپ کړي دي.
خپل کتابونه کله ټولنه
ستاسو کتابونه خی جړک سیوا کتابونه چې تاسو لیکلي یا مورا ټول کړی دی یا مصنف یا مؤلف؟
زما خپل لکه خپل کتابونه چې خپل مې لیکلي یا ټول کړی تقریبا دغه شمیر تقریبا تر 4500 پورې رسیدلی. چې واره چې زما شاعری دا ثاني مين دي او نور نصرونه مين لیکلي دي کاکړی غاړي مې راټول کړی دي چې دا مې کړی دا یا لکه د اجمل خټک کتاب چې اوس مې چاپ کړی غونډې هغه مې ترتیب کړی بیا له طریقې افسانې مارا غونډې کړې دي هم دا اوس اوس تازه د امر محمد طریقې د افسانې کلیات ترتیب کړی سړي عمر باندې لیکلو ده. دا تقریبا د 14 په شاوخوا کې کتابونه چاپ دي.
جرګ صاحب تاسو د دې کتابونو تر څنګ د لمبه په نوم مجله هم چاپوله اوس هم چاپیږي؟
بله، و لمبه مجله که څه هم کله کله وځنډیږي د پیسو مشکلې یا کومو مشکلې کو لمبا چاپی دی اوس په ولا سم کال کې تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې د لمبي ګڼې چاپ شوې دي.
صحیح. جړک صاحب د کتابونو په راټولولو کې خاص کر د نور محمد ترکی چې کوم داستاني کلیات تاسو چاپ کړی دي د دې مندل سمره ګران کار او ځکه دغه یو ځکه راټولول او چا سره به د چانه به راټولای خلکو ته رسیدل دغه څنګه کیسه وکاوریدونکو سره شریکه کړي؟
جی دا کرک صاحب دا څلور ناولونو خو ډیر مشهور و. سړه د بنګ سفری سپیر سنکار دا لکه چاپو په مارکیټ کې موجود و خو ډیر کم و نه موندل کېده. اول خو موږ په 2009 کې دغه څلور چاپ کړل. بیا ما د کابل مجلې د هنر مجلې او د انقلابي پلوشو نه د دغه لنډې کیسو ټولګه په 2009 کې ترتیب کړ د بزګر د لور په نامه چې په هغه کې ما 14 لنډې کیسې را چاپ کړلې. بیا تر هغه وروسته د یو بل ناول دی بے تربیته زوی چې د پښتو ژبې دویم ناول دی او د طریق صاحب لومړی ناول دی. که د زرشاه په دوره کې پردا باندې بندیز لګېدلې و دا نیمګړی ناول بیا موږ د کابل مجلې راغونډ کړی دا نیم په کتابي بڼه چاپ کړی. نو بیا اوس سش کال دغه پنځه ناولونه چې یو پکې نیمګړی دی او 14 لنډې کیسې دا مې ټول پروته د ثاني کلیات ځکه چاپ کړه چې هر چا ته دغه کتابونه بېلابېل به نه رسېدل. خصوصا موږ له دې سره ډېر تنګ و. کله به له کابله ټلیفون رالی کله به له خارج ټلیفون رالی چې پلانی کتاب یې راولي زه پلانی لرم. نو کله به داسې وشو چې هغه یو بې و یو بې نه و. نو موږ ورته داستاني کلیات ځکه چاپ کړه چې په اردو ژبه کې یا په فارسي په ایران کې دغه دود دی چې یو څوک مړ شي او هغه نور لیکلي نه وي
نوبت ورکو. بخیر اغلی ستړی مشه.
وعلیکم السلام امیر صاحب، تا ته جړک صاحب ته سلام کوم پروگرام کې.
ډیر مننه ګلاب، اسو خبرې کې
امیر صاحب صلاح الدین خاکسار ده دان.
صلاح الدین خاکسار صاحب څه پوښتنه لري زمونږ د ملمنه؟
امیر صاحب پوښتنه دا کوم، لکه کتاب چپ کوي په دې څومره خرچه راځي، او دې اوسه پورې مور شعر لیکلی ده او که نه؟
سمه ده ګرانه. او تخنیکی پوښتنه ده جړک صاحب، تاسو خو کتابونه نه یوازې چې خپل بلکې د نورو چاپ کړي مو هم دي، دې پروسې سره ښه آشنا یې، ښایي خاکسار صاحب به هم نوې شاعري پیل کړي او غواړي خپل کتاب چاپ کړي، کومو مرحلو نه تیرېدل وي، څومره خرچه پرې راځي، او کله دې مور ته کوم شعر لیکلی کنه؟ بله بله، تاسو نه پوښتنه کوي.
دغه کتابونه خو فرق کوي، لکه د مخونو شمیر فرق کوي، ستا کتابونه هم چاپ شوي دي، شاعري هم چاپ شوي ده، نثر هم چاپ شوی دی که نه؟
بله بله.
نو تر کتاب خو چې وړوکی کتاب دي، د سل مخې د شلو زرو په شاوخوا کې مصرف پر باندې راځي، او بیا په کاغذ پورې ده لري چې کاغذ څنګه کاغذ کاروي، نو داسې بس دا تر لوړه پورې هر څو پورې دا کتاب کېدلی شي، او ارزان هم کېدلی شي، خو د کتاب په دغه پورې اړه لري، په
یعنی کم نہ کم شل زرا روپے پاکستانی پہ لگی، اور زیاد نہ زیاد خو چار سو واگپ کیا جڑک سے وہ مور تاس شاعری کوی د مور د پارا مکم شیر کل لکھے
لشمرغه مور ته نیم نظم سا پلار ته نیم سا دا وخت نه پلار نظم مخلرم قص نظم دی
bale bale
نه د مور ته دلته نن پیا دی
bale bale
که ما دا چې زپ جن شان دې ډیره کم دی
او د مونږ تاسو باندې
ډیر کم دی
یو نه صافه مو در باندې غاګو کو د امرات په مونږ در کو یو بل اوریدون کې هم زمونږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې را سره ده په خیر اغله
سلامونه نجیب صاحب تا ته او زړک صاحب ته او داسې لرو برو پښتنو ته په ټوله پښتنه مینه سلام کومه، مسافر در سره یم ورور جان.
سلام شي حبیب صاحب، خدای دې راواله او څه پښتنه لره؟
قربان دې سم د زړک صاحب نه مې دا پښتنه ده چې د ولس ډار دي چا سره نه وي، نو آیا دغه شاعر څومره پرمختګ کولی شي؟ بیا دا دې راته وایي چې دی د خپلو پښتنو خوندونه او مندونه او د دې ورونو نه څومره مطمئن ده، د دې شاعري او د دې ولس نمایندګي چې دی کوي، دی څومره مطمئن ده او څومره ډار لري په دې باندې؟ او بل پښتنه مې دا د امیر صاحب جړک صاحب خو ډېرې منډې وکړلې او ډېرې هڅې وکړلې پښتو دپاره، خدمت یې وکړه، آیا دوی کوم داسې یو ټولنه هم لري چې یو شاعر یو څه لیکي، یو هنرمند ته ورکوي، په دې باندې دوی خپل نظر ساتي که نه شي ساتلی؟ حالن کې حکومت ته دې دا د ما خبره نه کوي، زه د دوی خپله خبره کوم. قربان
ډېره زیاته مننه حبیب مسافر صاحب،
قربان ډېره
مننه. همیشنه اورېدونکي حبیب مسافر، دوه پښتنې دي، اول به دې نه پیل کو چې د شاعر یا لیکوال سره د ولس ډاډ څومره اړین دی؟
مسافر رول ډیر پر ځای پوښتنه وکړلې، د ولس بغیر ځکه چې هر څوک شاعري کوي یا نثر لیکي لیکوالي کوي، هغه د خپل قوم لپاره کوي، د خپل ولس لپاره کوي، په ځانګړې توګه د ټولنې افغان وطن چې په دغه سیمو کې په دغه خیانت کې خلق د ولس او د خلکو لپاره لیک کوي، نو چې د ولس ملاتړ نه وي، د ولس فیډبیک نه وي، نو فیډبیک نه وي، نو بیا خو کدا کار ډیر مشکل سره کوي. زه خپل د خپل ځان تر د پوری او د خپل پښتو د غردن تر د پوری چې موږ ته ولس لخوا خبرګون شوی، ملاتړ شوی، هغه ډیر زړه پوری دی، موږ هر وخت ډاډ راکړی دی، لکه د ولس لخوا موږ هر وخت زموږ ملاتړ شوی دی. زه په خپله مطمئن یم، هر لیکوال لکه د ولس ملاتړ د خلکو غبرګون چې دی، هغه د هر لیکوال د هر شاعر دپاره ضروري. او د دې د دویمې پوښتنې په باب به دومره ووایم چې موږ په خپله پښتو ادبي غورځنګ یوه ټولنه لرو په جنوبي پښتونخوا کې، موږ د خپلو ملګرو تر اده پورې چې موږ کوم غړي دي، کوم ملګري دي، موږ د هغوی که شعر یې که نثر یې، موږ د هغوی څوک لیکي، د هغوی تربیت کوو، هغه ګورو، حتی که موږ د سمیر ملګري هم یو، نو یو بل ته د خپل لیکنې او شعرونه ښکاره کوو چې په هغه کې داسې تېروتنه تېره نه شي چې خدای ما ته هغه یا ژبې ته یا وطن ته یا خلکو ته یا زموږ خوندو او مندو په وړاندې لکه په هغه کې موږ مختور نه شو که نه، موږ کوشش کوو چې د خپلې لیکنې هم یو بل ته ښکاره کوو.
او د دوی پښتنه جړک صاحب په دې حق لام وه چې تیرو خبرونو کې مونږ په دې باندې باس کولو چې ځینې هنرمندان سندرغاړي چې دی هغه غیر معیاري کلامونه وای، او بیا داسې باس کېده چې حکومت خو په دې باندې غم غرض نه لري، سانسور بورډ هم نشته، د لیکوالو کومه ټولنه نه شي کېده چې دا کلامونه اول د دوی د لاسه تیر شي بیا یو هنرمند وي، دا کار څومره ممکن نه دی؟
چې پر چا بندیز نشو لګولای، ځکه چې موږ تر یو سیستم لاندې ژوند نه کوو، زموږ سیستمونه چې دي هغه تقسیم دي، هغه سره بیل دي. زه خدا وایم په کار هنرمند ته د سندرغاړي ته ده چې هغه یو داسې کلام ووایي چې هغه هم د ده په ګټه شي، هم د قوم په ګټه شي. اوس که هنرمندان چې دي هغه زموږ د ګوتو په شمېر دي، خو د شاعران چې دي هغه زموږ بلا ډېر شاعران دي. اوس مثال تا وایي هارون باچا خبره وکړه، کله ډېر په زړه پورې غزلونه وایي، ډېر په زړه پورې ولسي شعرونه. دا زموږ د مشهور سندرغاړي دي، لکه هغه ډېر پام کوي. بعضې وخت هغه مارکیټ یو داسې لوی بازار یو داسې شی دی که نه، دلته خلک په بازار کې د خلکو د ذهنیت مطابق وي. ځینې دي چې کړۍ شته چې هغه په لوی لاس د پښتو خرابول غواړي، لکه د پښتو ځینو فلمونه حواله موږ ورکولی شو، د ځینو کیسټونه حواله ورکولی شو. دا دلته خصوصا په پېښور چې د دې یو ډېر لوی مارکیټ دی، دلته هغه شیان ریکارډېږي. او دغه لکه د دې مخنیوی خو په کار دی، د دې لپاره باید چې که لیکوالان او شاعران په ګډه وغواړي د دې مخنیوی کولی شي. زه په خپله کې د دې پر دې باندې موږ هر وخت دا غږ راپورته کړی دی، کوچن کې له یو لاسه ټک نه خېږي. که چېرې د پېښور دغه مشران لیکوالان او ټولنې وغواړي همدغه ښه مخنیوی کولی شي، چې دلته په کیسهخانې یا په خیبر بازار شاوخوا کې چې سټوډیوګانې دي، کوم دغه په دې سره خبره وشي چې داسې شی چاپ نه شي چې هغه
مطلب موږ جنوبی پختونخوا کې وایي علاقو او دا زنګ د خپل خیبر پختونخوا نه جوزه یو صبح جوړ شي، او کنه دي دا غوړي چې ځان لري او ځانګړي صبح دی جنوبی پختونخوا زاله کچره خدای پاک فضل وکړي په فیوچر کې دا څه وشو کنه جی د دې سوچ څه دی لکه دې څنګه غوړي.
ها بیل دی خیر خو چې د یو لاس ګوتې وي دا په نړۍ کې یو پنځه پښتانه. ډېر مننه محمد آصف صاحب چې تاسو د قطر نه ټلیفون وکړو او زموږ د خوږ میلمنه متپوس کو. جړک صاحب څه نظم څه غزل څه درته یاد دی او که څه خوا کې دی وي نو
درته وایم. اول به د دویمې پوښتنې ته جواب ووایم، غزل به درته وایم. لکه دا درته خپل نظر دی چې څنګه اوسېدل غواړي.
بله بله،
زه خپله دا نظر لرم چې پښتون وجود چې د ګندمک یا د ډیورنډ د تړون له مخې تقسیم شوی دی، زه خپله په دې نظر یم چې دغه په زاړه شکل کې بحال شي. دا د انګریزانو تقسیم و، د خپلو ضرورتونو له مخې یې د سوویت یونین د وهلو لپاره پښتانه تقسیم کړي وو. موږ نه بېله صوبه غواړو، زما نظر دا دی. نه موږ نه په نورو ملکونو کې اوسېږو، موږ د احمدشاه بابا افغان وطن غواړو چې ټول لروبر پښتانه په هغې کې راغونډي. زما خپله دا نظر دی او خو د ده لپاره به یو غزل ووایم. سترګې به کړم تورې جانان دې راځي، سترګې بکړم تورې جانان دې راځي، ځان به ښه سینګار کړم خوبان دې راځي.
ډېر ښه.
او زما چې څوک په کار دي آب خود راشي، زه ور باندې ګران یم درمان دې راځي.
ډېر ښه.
او سترګې چې نرۍ په کجل تورې کړي،
سترګې چې نرۍ په
کجل تورې کړي، زما پر زړه د غشو باران دې راځي.
واه واه.
او څو چې د پښتو په معنا پوه نه شو، څو چې د پښتو په معنا پوه نه شو، هر وخت به مکور ته لیوان دې راځي.
ډېر ښه.
او زموږ لشکر عجب دی هدف نه وي، زموږ لشکر عجب دی هدف نه وي، ورشي او راستون شي کاروان دې راځي.
ډیر خوله ډیر خوله جړک صاحب ډیر خوند وکړ ډیر وخت پس مې ساسو غزل ووریدو پیښور کې د پیښور د غزل ډیر صفات او جړک صاحب وچ سو پیښور کې وی د پیښور د خاور خپل تاثیر دی څه فکر کوي د پیښور اغیز در باندې شته په غزل باندې عبد الملک افغان د فیسبوک په پاڼه د جنوبی پښتونخوا د نوی کیمپ څخه موږ ته سلامونه استوي نیکی هیلی تاسو ته وای او د محترم میلمه صادق جړک صاحب نه پښتنه لري چې وې جړک صاحب د غاړو یو مجموعه تاسو چاپ کړی ده د خبر د تاسو د هلو زرو نوې آیا د غاړو برتری پر کاکړې غاړو سو فکر کوم همداسې کومه پښتنه غاړو او په کاکړې غاړو کې څه فرق دی که دغه سې څه پښتنه کړی ده تاسو که ورته جواب ورکړئ او په دې مرڼا واچوئ تاسو یو غټ کتاب هم چاپ شوی په دې کاکړې غاړو باندې په دې باندې کرڼا واچوئ
جی دا کتاب خو زما په دوه درې کاله وړاندې ده کاکړی غاړو په نوم زما کتاب چاپ شوی دی چې باره کې ما لږ زره کاکړی غاړې راغونډې کړې دي زره د په مطلب پوه شوم نن سبا دا ځینې پښتنې خلک مطرح کوي د نه پوهېږم د پښتنو د تقسیم لپاره یې کوي چې ولې کوي ما په هغه کتاب کې هم وضاحت کړی دی یو ورته موږ دا وضاحت کوو موږ په خپله دا کاکړ شي یو موږ دا سنتیا کاکړ وو چې کاکړی غاړو ته موږ لنډۍ وایو او دا سندرخیل کاکړ یا مسخیل یا دا امیر کاکړان چې دي هغه دې په غاړه وایي خو له کاکړانو علاوه له کاکړانو پرته چې څومره سیمې دي څومره لرې بر پښتانه پراته دي یا لیکوالان تاریخ په اوږدو کې تېر شوي دي هغه ودې لنډیو یا ودې غاړو ته کاکړې غاړې ویلې دي او په پښتو ادبیاتو کې دغه صنف د کاکړې غاړو په نامه ثبت شوی دی لکه موږ دې ته کاکړې غاړې نه وایي نور پښتانه دې ته کاکړې غاړې وایي خو اوس څنګه دا ډېر دي چې خلک دې راوچت شوي دي چې هغه وایي دا ولې کاکړې غاړې دي دا پښتو غاړې ولې نه دي زما جواب دا دی چې موږ ورته کاکړې غاړې نه وایو دا لرې بر پښتانه ټول دې ته کاکړې غاړې ځکه وایي چې دا په کاکړو پورې هر مړي دا په کاکړې لهجه کې ویل کېږي که څه هم دا تر کندهار پورې یا تر نورو سیمو پورې به دا رسېدلې دا به ویل کېږي خو دا چونکې په دغه کاکړستان پورې اړه لري نور پښتانه ورته کاکړې غاړې وایي ځکه ما ورته کاکړې غاړې کتاب نه
تاسو په دې کتاب کې راټولې کړې وي نو د دې ټولولو پروسه څنګه وه تاسو خلکو سره څنګه اړیکه نیوله کلی په کلی ګرځېدلې یاستئ تاسو د دې تحقیق هغه طریقه څه وه چې تاسو د هر سره ټولول
د دوایانو هغه کار کوو د څاریانو د دوایانو کمپنۍ کې وم زه نه یوازې په دې جنوبي پښتونخوا کې بلکې زه په شاوخوا تر غزني تر کابله پورې بتلم د کوچیانو سره به مې تعلق و نو مزه چې به په دې ژوب لورلایي پشین مندبار په دې سیمو کې چې به ګرځېدم ما سره به کتابچې وي یا به کله کله کیب پسند وړوکي را سره و زیاتره به کتابچې را سره وي نو ما به له دې خلکو څخه کاکړې غاړې چې په دې به مې ویلې او ما به لیکلې زما دغه ذریعه والا زه ګرځېدم او په دې کې هغه کاکړې غاړې سوچه زه کرالي چې زه هر شپانه ته هر شپنې ته هر سپینجرې ته هر شجي نر ته چې دی زه د هغوی کلو تللی یم په هغه کلو کې مې دا راغونډې کړې دي که نه موږ وینو په فوکلور په برخه کې په ځینو سیمو کې په کوټه کې یا په نورو سیمو کې خلک د ریډیو له لارې د نور له لارې دا دغه راغواړي ولسي سنفونه راغواړي چې موږ ته راولېږي متلونه راولېږي یا کاکړې غاړې یا ټپې راولېږي پاره کې مشکل ده یي پاره کې مشکل ده یي مثال به مثال درکوم
bale bale
په تاسو غواړی چې هغه شی وسره روان دي تیر شوی دی زموږ ځینې لوست علاقان د یو مشر پروفیسور د یاد ریډیو د پاره یو متل یا کاکړی غاړه ولې کې مثال اوس دغه چې دی په کاکړی لاجه کې دا چې څه دی دا په چې اوري په چې سره و اوس کم خلک چې پښتو نشي لیکلای هغه دغه چې په چې ولې کې مثال چې راوړی نو هغه دا سی ولیکي دا سی چې هغه لیکوال ته ورځيږي هغه په خپل کتاب په سیل سره لکه ثبت کی لکه دا سمه طریقه نه ده لکه دا پښتو ژبه او لیکدود او دغه لهجه ته تاوان رسوي ما په خپل دي خلکو ته ځان رسول دي د خلکو له خپلې مې لیکلې دي او ما چونکې د پښتو املا خو زما لپاره مشکل نه وه هغه څوک چې د بل لاس راټولوي په دویم لاس راټولوي
هغه سې سوچ نه پاتې دي او دغه موږ خلک دا وایي چې یاره د پلان له کلی هغه سې وایي نور دا څنګه دی چې دا چې په چې اوري چې په سینې کلم نه اوري دا غو مشکلات شته ما په خپل لولته
ډیره مننه جړک صاحب زکه خو ستاسو د کار او د هڅو ستاینه هم کیږي چې تاسو زحمت ګاللی دغه شیبه یو اوریدونکی دی دوی ته ورزو په خیر اغله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ګرانه سړی مشه
نجیب امیر صاحب تاته او ګران ملما ته ټول اوریدونکو مشال ردی کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې مجروح د سعودي عرب نه
مجروح صاحب خدای دې راواله او سپښتنه لري
پښتنه هو د لارم ملمانه چې مخکې بخنه غوړم ریډو ما اوس نیولې کتاب په حق له یو پښتنه و مرګلی وکړه خو بیا دا خځه چې د یو کتاب چاپ شوی ک نور او کتابونه د شاعرې چاپ شوی او په د موجوده حالات کې د کومه شاعرې جوړه کړې ده کوم کتاب چاپ کړی ده موجوده حالات کومه شاعری کړې ده کنه ده کړې ده پښتنه مې
ډیر زیاته مننه مجرو صاحب زمونږ ګران ملما مخ کې ویل چې سوار لاس کتابونه یا د دوی دی یا دوی راټول کړی دي چاپ شوی دي جړک صاحب په دې کې تاسو د شاعری هم کومه مجموعه شته ده
اوس ما شاعری مجموعه خو څو کال وړاندې چاپ شوې ده نو یې تاسو یې سترګې په نام دي خوته دې ځوان د وسنۍ حالات خبره وکړله مسافرم دی زما یو غزل زین کراله چې په وسنۍ حالات ما لیکلې ده
خا خا دا به وره
ټول پښتانه نړۍ اټاله ده ټول پښتانه نړۍ اټاله ده زکه مې د مخ ګونه پر کاله ده پاتې د خوشالم فکر چرته یاس پاتې د خوشالم فکر چرته یاس مې نه پر کوم غلواله ده ملر نجات نور لارې کې موزه ترافات پښتنواله دا ونی سید کن غرلاره ونی سید منسکی چنچ جلالواله دا او دو سنیش شرایط دا شیر دی وی خدای خبر چی نور برانه چه غواری خدای خبر چی نور برانه چه غواری کور لمراغل بنگلیواله دا او موزه چی دسری دولی پتمیو لاره چی خمشه مدیلواله دا شکلو لزرک چه خنور چه غواری شکولو لژړک څخه نور څه واړی وینې پتن کې مینواله دا ټول پښتنه نړۍ اټاله دا ځکه مې د مخ غو نه پر کاله دا
شکولو لژړک څخه نور څه واړی وینې پتن کې مینواله دا خپل شعر د جړک صاحب ما د پارم تازه دي ځکه جړک صاحب ما ډیر په خوا په خبر کې لیدلې ده او دوی شاعري مم اوریدلې ده خو کله نو شو چې زما مسافر واقعا خوان مې واقع ستاسو د شعرونو نه جړک صاحب
مننه
تور ودان مخکې مو خبرې کولې د نور محمد ترکی د اثارو چې تاسو راټول کړل نو درته وای چې د کلیات چې تاسو چاپ کړل د دې زحمت څومره دی څومره سفید او درته څنګه چاپ کو ځنی خلک وي هغه عکس واخلي هغه دوباره خبرې کنه د مل سره ټول په نوې املا په دې سیزنو کې کمپوز کو او هغه نه پس تاسو خبر کو
دا چې د ترکی کم کتابونه وو اما غزبه اما د دې چې کوم د غږ په ماغه ډول موږ له سره کمپوز کړ د دې په دغه چې موږ لاس وهنه نه کړې چې کوم د شایو اما هغه چې د تاریخ دی هغه موږ له سره کمپوز کړی دی اره می چار تر سوال دی په ش کمپوز په ش مجلات په ش ګټب کې دا سیمه چاپ کړی دی او تاسو د مرکه له لارې لکه یو یا د ونه هغه زوري ګړم چې دلته وکم د دې کتاب مالی لګښت چون دې ښه ډیر وو
د
دې کتاب په مالی لګښت کې لمر سره د ماسکو ډاکټر شیراتان اتن مالی مرسته کړې ده کچیر د زده یادونه زوري زکه ګڼم کچیر ډاکټر شیراتان اتن او د ملګری نه وای لمر زموږ له ادارې سره مالی مرسته نه وکړي نه وای کړي نو دا کتاب به نه وای چاپ د لګیلاري د مننه کوم چې لمر سره د مالی مرسته وکړه او د کمپوز په دوران کې لمر سره په د کانی وملګری چې په فکر کوم په سعودي کې چې په دغه کې ژوند کوي قاسم قاسم
bale
نو هغه لمر سره مرسته کړې و زده یادونه ما زکه سي مرکه غنیمت وګرنې چې له فرق ټول خلک یې وري ما دې مننه زړه ده
جړک سه په سمره تعداد کې دا چاپ شو سمره سفید ده کتاب سمره تعداد کې مو چاپ کو او سمره
په سمره وسوا بیا مخدي تقریبا څه کم اته سو مخدي او یول څو په تراش کې دا مس چاپ کړي
او څو کې نو څنګه تر لاسه کول شي دا ځای په ځای د پښتونخوا او افغانستان په کتابخانو کې دا شته کته سره باندې کني سي کسو کې تر لاسه کول
غواړي ان شاء الله په پنیاش کې دننه په کندهار کابل جلال آباد کوټه او پېښور ټول لوی لوی کتابخانو ته دا کتاب ورسیږي اول ته تر لاسه کولای شي.
جړک صاحب د نور محمد ترکی یو ناول د غوالان د فکر کوم اردو ژبه ته هم ژباړل شو، د دې ترڅنګ د نورو اثارو د ژباړلو سره هڅه شوې دي، تاسو معلومات لرئ؟
خبر ډیره تا په زړه پورې وکړه. دا د غوالان د شری د لاندې کیسه ده، چې د لاندې کیسه چې دا دغه په اردو کې ترجمه شوې وو، چې هغه غلط هم ترجمه کړی وو. زه به دومره وایم چې د دت بدرې ناولونه چې دي هغه په اردو ترجمه شوي دي، چې دوه درې چې دي نسیم اتلګي صاحب چې دي هغه انګریزي ته ژباړلي دي. زموږ یو بل ملګری دی هغه زاید چې د مشکی اوسېدونکی دي، هغه دغه ناولونه په اردو، بلوچي، براجي ته ټول وژباړل. لږه د مرګ چې کوم کمپوزر کمپوزول هغه یو چا اوچت کوي ویډیو وړي سرله کمپیوټر مزه ملګری بیرته لګیا دی چې دغه نورو ژبو ته دا ناولونه ژباړي، که خدای کول په دې کې بریالی شي.
ډیره زیاته مننه جړک صاحب. وربشو اوریدونکو طرف ته وګورو چې دا شیبه څوک را سره ده، او موږ د کوم ځای نه یادوي؟ د یارانو مشال خپرونه له مانه نجیب عامر سره اوري، د کوټې لیکوال، شاعر، محقق او خبریال صادق جړک را سره مېلمه ده. په خیر اغلی ستړي مشه.
خیر ده نصیب شو. زه بعد سبا خبره کوم د تبونو نه.
ها ستړي مشه ګلابا او ستاسو پوس لري.
پاکستان افغانستان بندر مقصد
ملګری تاسو معلومه ده تاسو زه په ځای ګرځېدلې استه. ډېر لیکوالان په دې کلو کې شته دي چې ښه استعداد لري خو ښې اړیکې نه لري، مثلا مجلو سره نه پیژني، د رادیوګانو سره اړیکې نشته، هغه ستوري چې دي هغه عمل ته پټ پاتې شي. د دې د زلولو لپاره که هغوی کې څوک ښه شاعر وي، د هغوی سره موږ څه کولی شو، څنګه رابرسېره کولی شو دغه غمی؟ بله بله.
نو دا چې دغه په بنو کې خو هلته موږ سره ټولنې شته، لیکوالان سره مي وزیر په بنو کې یو ډېر ښه تکړه لیکوال او شاعر دی. کچیر دا د بنو ملګری د بنو له ټولنې سره اړیکې ټینګې کی، نو دا هیڅ مشکل نشته. د بنو له لارې به دوی په شاور ته او کوټې هرې خوا ته لار پیدا کی. فکر کوم چې په کلی کې د بنو بازار ته راشي، د مي وزیر ته پوښتنه وکړي. مي وزیر یو ډېر لیکوال او شاعر دی، یا دلته د نور په بنو کې خلق ستا غایبی چال ستا و نور مشران و لکوالان ستا چه آغوی للاری بی کولی چه لاغوی سر لاری تینگ لاری چی تینگی کری لاغ لاری دی و دلیزی دا شایری یا نده لکوالی چه دا اگر آمن سی.
بلکل لکه سنگا چه جرک سی بویل تاسو پا بنو که دیر خب لکوالان لرو شا بنو سی ده، هم دا سی غازی سیال سی ده، گوهر وزیر ده، محب وزیر ده، لگه سی که دا چار نوم و زمان زهن تا نرازی ده، ملما زهن تا خب پاکی گئی بنا خب بنو یا وزر خیز سی ما ده او دیر خب لکوالان لری که تاسو آقای سرادی که تینگا که یا که پیخور تراشی هر مشایری تور شای نو سوک خسوک نمانی که جرک سیب ده پختانه خود دیر قدردان خلق دی هر چا تا غیگا پرانسی ده. پیښور پوهنتون کې زده کړې کوي او اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړي چې په څه بوخت یې؟
پیشور کی پاسٹل کی زون کوم، او دلته دورہ کی کلاسونه کوم، او د شپې پاسٹل کیم پیښور کی
پیژد کوم
نو جړک سه د دې سو کال د کوم پړاو ته تاسو رسیدلې استه او د کیو کتاب لیکلې ک مقاله لیکلې ک په دې باندې رڼا واچو سم په پام کې دی په سبا باندې بتا کړ
زما خو یم پیل لیدنګ په پیژد دی لمړی کال د یم پیل دوا سمستر کورس ورکی لاغه ز فارغ هم بریالي شو يم په کې په لمړی درجه سره او زما د پیژد کورس ورک روان دی د غدوه کورس ورک ختم شي بیا به زه ځان له یو موضوع ټاکم پر هغه موضوع باندې به زه تیسیس لیکم نو هغه پړاو ته زه نږدې یم چې موضوع مې وټاکل شوله بیا به په کال دوه کښې زه تیسیس لیکم هغه تیسیس به بیا دوی ته جمع کوم بیا به دوی ایگزامینرانو لیږي چې هغه پاس شي بیا به زه د خپلې پی ایچ ډي دفاع کوم او که خدای کول انشاءالله دغه کار به کوو
بس مونږ درته بریالیتوب غواړو جړک صاحب چې همداسې خپلو هلو ځلو او په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. دا شیبه یو بل اورېدونکي سره مخامخ یو. په خیر راغلی، ستړی مشه.
امیر صاحب سلام.
کلاری د ګلابه.
امیر صاحب سلام تاسو او د انډیوال جړک صاحب ته
مننه. وعلیکم السلام. تاسو کزان راو پیژنئ؟ نعیم خان دی او په خوست کښې دی. مهرباني
وکړه.
ډېره زیاته مننه نعیم خانه. دا راته ووایه چې کتابونو لوستلو سره شوق لرې، د شاعرۍ کتابونه دې خوښېږي که د کیسو کتابونه؟
امیر صاحب که رښتیا ته ووایم شاعر خو نه یم، بس بس شعرون خوند ورکوي او مینه ورسره لرم ډېره.
صحیح. کله کله کتاب اخلی بازار ته چلا شي کنه؟
ولې نه کتاب اخلو.
بالکل.
ما دا پوښتنه ده د میلمانه چې
بلې.
هلو،
مهرباني وکړئ تاسو خپله پوښتنه وکړئ نعیم خان.
امیر صاحب دا شعرونه سره د یو بل ډېر احترام لري خپل مانځ کښې سره، نو مقصد مې دا ده چې هلو.
ډېره زیاته مننه نعیم خانه، مونږ تاسو ته بار بار موقع درکړه، خو تاسو خپله پوښتنه مطرح نه کړه. یوه پوښتنه زما ذهن ته راځي جړک صاحب، چې له ښه نه ښه کتاب هم چې چاپ شي یوازې په زر تعداد کې چاپېږي او هغه پښتانه خو نامه خدا په لر او بر کې ډېر زیات دي، د دې نه معلومېږي چې پښتانه هغومره د کتاب سره مینه نه کوي لکه د نورو ژبو خلک چې دلته په اروپا کې زه ګورم. یعنی هر سړی چې په دې په ټرین کې، په بس کې، په میترو کې روان دی، یو کتاب یې مخې ته نیولی دی. دغه آیپیډ او آیفون او دغه کمپیوټر او دغه میک بک دوی هم لري، خو د کتاب هغه اهمیت بیا هم دوی سره دی. په پښتنو کې نن سبا د کتاب ارزښت ته څومره ګوره؟
خبره ستا پر ځای هم ده چې په پښتنو کې د کتاب اهمیت او ارزښت چې څومره په کار وو هغه چې نشته. د دې ډېر وجه دي. یو خو خصوصا د کرښې را دې خوا ته په مکتبونو، په سکولونو، په تعلیمي ادارو کښې دغه ژبه پښتو نه ده. له بده مرغه زموږ ډېر دغه نوی نسل چې دي هغه پښتو نه شي لوستلی. یوه وجه یې دغه ده. او بله دغه ده چې زموږ خلک داسې یو بد مخته شوي دي چې مفت کتاب غواړي. چې څنګه خبر شو چې کتاب چاپ شوی دی؟ ټلیفون مو درته کوي، خط به لېږي چې یاره د پلانۍ کتاب را کړه. او جمعې ور لېږي پښتونواله دې لغاړې ده. پښتونولي کښې سړی ملامتېږي چې یاره سړی شاید در نه وغوښتي او تې نه ورکوې. نو دغسې خواره ما مخته شوي دي پښتانه بشمول زه په خپله چې د نجیب کتاب چاپ شوی زه ورته فیسبوک کښې مسج کوم چې نجیبه ماته کتابونه را ولېږه، د پراګ نه هغه ماته بیا کتابونه را لېږي. یا داسې نور دغه مشکل هم دی. او په مجموع کښې دغه کتاب چې دی ډېر کم اخلي. البته په ننګرهار، پکتیا، کندهار په دې سیمو کښې بېرته هم د کتاب دغه چې دي خاص کر د پښتو کتاب لوستل زیات دي په نسبت د کوټې. او بیا بېرته پېښور هم ګزاره کوي چې څومره آبادي یې ده د پښتنو هغه کتاب چې دی په هغه حساب د نشت برابر دی، نه چاپ کېږي.
صحیح. یو اورېدونکی بل هم دی جړک صاحب دوی ته به ورشو. په خیر راغلی، ستړی مشه. ستړی مشه الحت خان، او پوښتنه دې
وکړه.
وعلیکم السلام.
زه په خپله د شاعرۍ کتابونه ما ډېرې ساتلي دي، تعلیم مې نشته، خو لکه پرې پوهېږو د رحمان بابا غزل خان او د دې مونږ د مروتې سیمې د بنو والا کښې د پېښور ډېر کتابونه ما سره اوس په ګاډي کښې پراته دي. خو لکه کوم مخکې شاعران چې وي د اردو ډېر هلته ځینې نه پکې استعمالول. اوس چې څومره زه د بسین یوسفزي کتاب مې کتلی دی او دا اقبال جان د سواتی سیمه د دغه لکه دا اردو الفاظینه ډېر پکې استعمالوي. دا څه وجه ده د پښتو کوم الفاظونه چې دي دا کې کمی راغلي ده که څنګه دا کار را پښتو پکې استعمالوي؟
ډېره زیاته مننه الات خانه. او ژړک صاحب یو خو دا مسافر دی او په سعودي کې ځان سره کتابونه د پښتو ساتلی، دغه هڅه هم د ستایلو وړ ده. او بل، آیا په نوو شاعرانو کې یا معاصرو شاعرانو کې دا رجحان زیات دی چې د اردو ټکي پکې دوی استعمالوي؟ دوی ځینې مثالونه هم ورکړه.
نو دا په لیکوالانو شاعرانو پورې فرق لري کنه؟ زما شاعري څو ګوري نو للي د زبم د اردو ټکي څوک پکې پیدا نه کړي. ځینې داسې نور شاعران چې هغه کوشش کوي زبر ډېره سوچه کوي، هغه هم خلکو ته ډېر مشکل رامنځته کوي. او بعضې اوس خصوصا په خیبر پښتونخوا کې ځینې شاعران شته چې هغه اردو الفاظ یا د نورو ژبو کې دا کاریږي، خو ځینې داسې لفظونه چې هغه زاړه روایت لري هغه موږ ایستلی نه شو، ځینې داسې چې نوي پکې کاریږي. او اوس ما ډېر غزلي ورته عبر د چا شاعري کتله د دسمبر په کاپیه او په ردیف کې، لکه دسمبر دی او دسمبر دی، یا جون دی او جون دی که نه، اوس دغه میاشت د یخ په معنا یا د ګرمي په معنا، پخوا به د ګرمي په معنا باندې اهار لفظ کاروي چې اهار دی، یس جون کاری یا جولای کاری، د ژمي په معنا لکه ژمی دی، ژمی کاپیه راوړي یا ژمی ردیف راوړي، دسمبر راوړي یا جنوري راوړي یا فروري راوړي، لکه داسې ځینې شیان چې دي هغه د ژبو ته اوس دانې ځوانان په تجربو کې رانباسي چې زه خپله د ژبې د په تاوان ګڼم، د پښتو ژبې د سوچه کېدو عمل چې دی هغه په هغه کې خند کېږي، زه په دې تاوان ګڼم. دا باید چې نه وي.
جړک صاحب، مخکې مو د کتابونو د خرڅلاو او خلکو ته د رسولو ذکر کولو، پښتانه په کراچۍ کې هم ډېر زیات اوسېږي، تاسو بلته کتلی یې که نه یې تلی؟ څه معلومات لرئ؟ دا د پښتنو یو داسې ښار دی چې زیات شمېر کې پښتانه په کې هلته اوسېږي، خو هلته د پښتو کتابونو څه کوم کتاب شته، کومه هټۍ شته، یا لیکوال چې کله یو ښه کتاب چاپ کړي داسې ذهن کې وي چې هلته دې مرسېږي، څنګه کېدای شي چې یو نیټورک جوړ شي کراچۍ ته او دغه نورو ښارونو ته چې هلته پښتانه اوسېږي او دا کتابونه ورسېږي؟
کراچی کې خو لشه مرغه چې هلته طاهر افریدي صاحب او نور ملګري د جرس ادبي ټولنه وه، جرس په نوم مجله وه، ته نورې مجلې وتې، هلته پښتون سیاست هم روان دی، پښتو ادب هم کار روان دی، خو هلته ادبي ټولنې هم شته. مخکې کلونو کې خو ډېر فعالیت و، اوس لږ ټکنی شوی دی فعالیت. نو موږ خو پر هلته ملګرو سره اړیکې شته چې کله غونډه کوو یا کراچي ملګري راځي، له مخه به افریدي صاحب راتلی، اوس بیمار دی، خدای دې صحت وکړي، د امیر ریاض تسلیم دی، او هغه بل ملګری بنیرۍ اوس په خارج کې دی، هغه دی اوس دغه تاسو د مشاهد ویډیو نماینده چې دی دا کله کله کوټې ل راځي،
ظفر کریم
اړیکې له هغوی سره شته، داسې مشخصه هټۍ نشته چې په هغه کې د پښتو کتابونه پراته وي. البته په پښتون میشتو سیمو کې په دوکانو چې پښتو کتابونه څوک کولی شي چې ویې لري هغوی ته ولېږي، هلته د پښتانه که شاعران دي که لیکوالان دي عام پښتانه دي، هغوی خو له پښتو سره لا ډېره زیاته مینه لري، له پښتنو سره مینه لري.
مننه جړک صاحب. یو اوریدونکی بل هم راغی، دوی ته به نوبت ورکو. په خیر راغلی.
سلام علیکم. محترم.
وعلیکم السلام ګرانه، خدای دې راوله.
زه خو غازی خان یم په دوبۍ کې.
ها، غازی خان یو په دوبۍ کې. نو زمونږ د میلمانه څه پوښتنه لري؟
پښتنه مې دا ده چې دینه دا پښتنه لرم چې د دې امنیت په باره کې مطلب دی، د سولې په باره کې څه شعرونه ویلي دي که موږ ته لګوري؟
ډېره زیاته مننه غازی خان. څنګه چې ته په دوبۍ کې په امن کې، همداسې د ټول پښتانه په خپل وطن کې خدای پاک په امن کې لري. جړک صاحب، د امن لپاره، د سولې لپاره به ډېر څه تاسو لیکلي، خو دغه وخت کې به ستاسو تر څنګ به وي که نه چې اورېدونکو ته څه واوروي؟
ولا د امن په والله خو زما شعرونه شته، خو د امن په والله زه خپل یو نظر لرم.
بله بله.
زما یو شعر دی، په هغه شعر کې یو ټکی دی زمور.
بله.
زمور زموږ په لهجه کې د تکرار په معنا دی.
ښه.
نو زما یو شعر دی، وایي څنګه چې پر ژبه نه یې په زمور راځي، څنګه چې پر ژبه نه یې په زمور راځي، امن که راځي نو هم په زور راځي. نو چا سره زور یې، قانون یې، انصاف هلته وي، بیا هلته چې په هغه سیمو کې چې امن وي، چیرې چې د خلکو سره زور نه وي، سیستم نه وي، حکومت نه وي، دولت نه وي، هلته چې دی هغه بیا امن نه وي نو داسې امن په حواله نور شعرونه هم شته خو څنګه ستاسو وخت کم دی بس په همدغه یو شعر به دی اکتفا وکړي دا مسافر
مننه ژړک صاحب د جنوبي پښتونخوا د په دې وروستیو کلونو کې چې کوم ادب تخلیق شوی په هغې کې افسانې مخې ته راغلي یا شاعري مخې ته راغلي یا نور ساسناف مخې ته راغلي په هغې کې لږه رڼا واچوئ چې دوی نن سبا په څه بوخت دي او تر کومه حده پورې د پښتو ژبې چې څومره هغه اړتیاوې دي د دغې سیمې نه هم پوره شوي دي دا سیمه هم د نورو سیمو نه تر شانه ده وخت په وخت کتابونه مخې ته راځي تاسو د هر چا نه ښه خبره یې د هغه سیمې او که تاسو پرې رڼا واچوئ
جنوبی پښتونخوا که څه هم یو وخت د کندهار برخه وه منځی چې زموږ وه کندهار و خپله یو ادبي اوزه نه وه په دې تېرو سلو کالو کښې چې دغه ځان ته خپله یو پښتون ګرځېدلی دی په تېرو کلونو کښې خصوصا ناول په برخه کښې چې زموږ په سیمه کښې بېخي ناول و نه موږ له شمرغه پښتو ادبي غورځنګ د ناظر صادق لومړی ناول چاپ کړي چې بیا را وروسته د افضل شوق ارواشاه د افضل شوق او خدای دې صحت ورکړي فاروق سرور او خدای بخښلي وو راز محمد راز صاحب چې په تېر کال وفات شو د دوی ناولونه منځ ته راغلل ناولونه یې ولیکل د ناول په برخه کښې په جنوبي پښتونخوا کښې ښه په خرب کار روان شو د شاعرۍ په حواله باندې خو د پښتنو خبره ده چې ډبره پورته کړې شاعر تر لاندې له مخکې له موږ سره په تکړه شاعر چې وو هغه درویش درانی صاحب وو ښه شاعر وو اوس هم شاعري کوي اوس هم تازه کتاب له چاپ راوتی دی د شعر په برخه کښې موږ نور هم ډېر ښه شاعران وروزل شول خصوصا نعیم آزاد چې کوم داسې هم شعر لیکي د پښتونو پر لرې بر پر کچه باندې موږ د درویش درانی را وروسته بیا موږ نعیم آزاد رازق فهیم داسې زموږ نور شاعران چې دي هغه موږ په نوي کل کښې چې دي هغه ډېر ښه شعرونه لیکي افسانې ډېر نوي افسانه نګاران را مخته شو ناول نګاران را مخته شو د تعقیب په برخه کښې ډاکتر لیاقت صابان چې اوس اوس یې څو کتابونه چاپ کړي دي او اوس یو ناول هم چاپ شوی دی ما خپله لوستی نه دی نو داسې په پښتو ډپارټمنټ له خوا تکړه استادان راغلي دي نصیب الله سیماب صاحب برکت شاه کاکړ صاحب داسې لکه په ژوب کښې په چمن کښې په کلاسیتلا کښې خصوصا د یادونې وړ دی چې را مهیرو د بلاج ویر خان زمان کاکړ په نثر او په شعر او په نقد او په سیاسي لیکنو کښې دومره طوفان کړی دی که زه دا در ته وایم چې په لر اوبر کښې سیال نه شته دا خبره به مبالغه وي چې دی ډېر کشر دی زموږ کشر ورور دی تاسو د ده لیکنې به په نیتونه کتلي په مجلو کښې را ځي په پښتون مجله او لیکوال مجله کښې خو دی هره میاشت لیکي په ویبسایټونو کښې لیکي او ښه شعر لیکي په تېرو شپو کښې په کوټه کښې خټولګل مشاعره وه خان زمان کاکړ چې کوم غزلې او نظمونه وویل بېخي حیران شوم چې دغه ماشوم دغه کشر په را روان وخت کښې چې را زلمی شي را غټ شي څومره طوفان به وکړي زه په خپله دا وخت له چا سره لکه ما دپاره کندهار کابل جلال آباد لر وبر ټولې سیمې برابرې دي اوس زه په لکه غاړه هر ځای ځم زه دا ویلی شم چې په جنوبي پښتونخوا کښې د پښتو ادب په هره برخه کښې له موږ سره ډېر تکړه ځوانان را پیدا شوي دي مخکې هم کوم
شرانپورې
ډېر کار کړی دی په دغه اوسنیو ځوانانو کښې
څنګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه یو اورېدونکی ښایي د خپرونې اخري اورېدونکی وي دوی ته به نوبت ورکړو په خیر راغلی
السلام علیکم امیر صاحب تا او ژړک صاحب د دنن مېلمه ته سلام وړاندې کوم وخت کم دی دوې خبرې کوم امیر صاحب
وعلیکم السلام او ځان کر او پېژنئ محترمه
فرید در سره
ښه فرید صاحب څه پوښتنه لرئ
پوښتنه نجیب امیر صاحب دا ده چې د ادب په عقله باندې په اړوند باندې یو پوه دغه یو مقاله مخته را وړې ده که زمانه تپوس نه کوې نو زه پرې پوهېږم او که تپوس را نه کوې نو بیا نه پوهېږم دا یو مخته د ادب په مخ کښې په صفه کښې کښېښوله ولي دویمه خبره دا ده چې درې اتمان نامي ډرامه ده دا چا لیکلې وه او درېیمه خبره دا ده چې د ګڼو پوهانو رایې ویناګانې د دانشورانو د ادب په مخ کښې
ښه د دې ملګري د ټېلیفون لیکه ولوېدله او ژړک صاحب تر کومه حده که پوه شوې سئ د دې محترم په یوه پوښتنې باندې که جواب ورته ورکوئ
لومړۍ پوښتنه خو پوه نه شوم شاید هم نه یې پوه سوئ
نه
درې اعتماد ډرامه چې دا هغه عبدالاکبر خان اکبر چې د باچا خان او خدای خدمتګار تېریک ډېر کلک مبارز لیکوال او شاعر تېر شوی دی خدای دې پر ورحمېږي درې اعتماد د هغه ډرامه ده چې د پښتو لومړۍ ډرامه هم بلل کېږي دغه عبدالاکبر خان اکبر
لیکلې د نورو ډرامې هم لیکلې دي، د جونګړې په نامه باندې، د کاروان په نامه باندې، او
نجیب عامر ته اجازه ورکړئ، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر هغې د لوی خدای پامان.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار،
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال.